اجتماعي، روابط منعکسوي، اجتماعي ژوند منعکسوي. البته یو څه مبالغه پکې نشته. فرضاً دغه د بانک مسافري تاسې یاده کړه، هلته د یو خان او د غریب رابطه شي، داسې رابطې دی د خانان تر حد زیات هغه شي، ناسم خلک شي. او که یو سړی غریب د پاره حل ښه سړی دی، څنګه کوم اجتماعي مناسبات شي، دا له واقعیت سره رابطه یو څه ضعیفه نه ده؟
اصلا غربت یا ټولنیز توپیر یا طبقاتي توپیر، یا سړی د فرانسوي ادب وګوري یا د روسي ادب وګوري، هلته هم شته دی نه، دغه تفاوتونه خان او غریب او یا
دا خو د ادبیاتو یو اصلي موضوع ده.
اصلي موضوع ده کنه، خصوصا بالزاک په دې کې ډېر استاد دی. مګر څه چای چې دی هغوی دا ټولنه څنګه چې دا مغه چې درته پیژني، مګر خپل هغه نه کوي، قضاوت نه کوي کنه. د تاریخي په آثارو کې یو عمده هغه دا دی چې هغه ناقصه بولي که هغه بولي، دی خپل یو لکه څنګه چې تاسې ویل، یو خو په هغه کې مبالغه کوي. خان، هر خان د ده په نیز باندې ناوړه دی یا ظالم دی، او هر غریب مظلوم هم دی او خم دی او څه دی، یو ناقصه. او بل خپل فارمول ټاکي چې څنګه د بدبختیو نه او یا د دغه حالت نه دا خلک، دا انسانان څنګه وتلی شي.
یعنی مطلب دې دا دی چې په داستان کې داستان پرېږدي، او واز او نصیحت او مقاله شروع کی، دغه څه
وایي مقاله شروع کی. او یعنی دای خپل د زوان د هر هنرمند کاغه لیکوال یا کومه بل برخه د هنر، د هنرمند وظیفه انعکاس څه شي چې دی هغه انعکاسي، نور ته د حالت پکې نشي کولای چې ته څنګه دې ته بدلون ورکی. ته خلک زیرایي تا چې هر خپل لارې لري د بدلون د پاره، دا د هغه وظیفه ده. او دلته هنر د هنر د پاره نه، هنر د بدلون د پاره، یا د ټولنې د پاره، یا د هر شی چې وایي دا فرمول ډېر هغه کړی. زه وایم چې زه خپل دې طرفدار یم چې په یو نیر اثر کې باید په هنر باندې، د ښکلا په انعکاس باندې باید ډېر زور راوړل شي.
شغله شینواره، د نور محمد طریقې د داستانونو پیسې کې یو بل اړخ هم ستا تاسو تبصره پې کوئ. ما په افغانستان کې له ډېرو هغو خلکو سره چې یو وخت نظریات چپی وو یا اوس هم چپی دي خبرې چې کړي دي، دا مې ځینې اورېدلي دي چې د ده داستانونو چپی مفکورې ته مایل کړي دي. یعنې دا د ادبي اثر لپاره بیا یو لویه کامیابي نسو بللی چې د یو چا په فکر باندې دومره عمیق اثر وکړي.
طبعا عمیق خو یو سړی د دینه زیات د ادبي اثر نه، یو سیاسي اثر کې شاید ډیر هغه شي دا څورته دی دغه لارې تر واوړي یا غیدمن شي تنه. نو زه په خپل زما نظر دا دی چې ادبیات باید یوازې انعکاس وي، څه شی چې دی څنګه، اما د الله خونې او د هغې نه تعبیرونه باید د لوستونکو کار وي. دې کې شک نشته چې د ده اثر د دلاری ته خلک ډیر راوړي او اغیزه به پکړي. دا چې زه په دې باره کې څومره وایم چې دا د آثارو برای دی، او کیوی خوای برای دی، بلې خوای بیا ناکامی ده، هغه د هنري جوهر یې لږ به برخې کړي دي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دریو حکایتونو دا اوریدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي.
انسانیت له یو ریاضی پوڅ څخه چا د انسانیت په باره کې پوښتنه وکړه. د وویل که څوک اخلاق ولري یو نمره ورکوم، خو که ښکلی هم وي د یو مخته یو صفر ږدم چې نمرې لس شي. که له ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې سل شي. اوس که نصب خوی یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې زرو ته رسیږي. خو 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 که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري، نو یوازې صفرونه به ورپاتې وي، او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. ډیره واوره وریده او د ځنګل یګي وګښوي. د ګیډو د مړولو لپاره کلی ته راغلی. زلمو لرګي چړې او ټوپکونه پسې راوخیستل. یګي وویریدي و تختیدي. سپینګیرو له زلمو وغوښتل چې په یګو پسې د صحرا ته نه وځي، خو زلمی چې زړه ورشوي وو په یګو پسې صحرا ته ووتل او په یوه شیله کې ایسارې کړي. ایسارو شپیو یګو چې خپل مرګ نږدې ولید، نه یې د زلمو وسلو ته وکتل او نه یې زړه ورتوب ته حمله یې ورباندې وکړه. زلمی په څیرې ویرې جامو کې چې وینې ورباندې راماتې وي کلي ته راستانه شول. یو سپینګیري ورته وویل، ما خو په اوله کې لا درنه وغوښتل چې مه پسې وځئ. زلمو وویل، تاسو خو ولیدې چې ویرې اخیستې وي تښتېدلې. سپینګیري وویل، هغوی تښتېدلې چې تاسې ونه ویرېږئ او تاسې ځکه نه ویرولی چې دوی خوندي پاتې شي. زلمی چې خورا ستومانه و او دردونو یې فکر پریشان کړی و، د بوډا په خبره سم پوه نشول. بوډا زیاته کړه، ګورئ که غواړئ د بل له شره خوندي پاتې شئ، نو هیڅ وخت داسې څه مه کوئ چې بل درنه وویرېږي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه، هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل. خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست، خلک ورباندې رامات شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یو پخوانی ملګری د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. د ورته وویل، لما چې د خپل نن حساب خطا دی، خلک را باندې خپل سبا معلومه وي. دا حال دی.
لنډه کیسه په لویدیز کې څه وخت پیل شوه او چا پیل کړه؟ د دې ژانر ځانګړنې کومې دي؟ لنډه کیسه نن سبا په نړۍ کې په څه حال کې ده؟ ډاکټر نظام الدین کټوازی دغه پښتنو ته ځوابونه راکوي. دی وای،
لنډه کیسه د حکایتي ادب یو ژانر او تقریبا د پوهانو په قول د 19مې پیړۍ محصول ګڼل کیږي. د 19مې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې حکایتي ادب داسې نمونې په انګلیسي ژبه کې را پیدا شولې چې هغه د ناول څخه یې فرق درلود. په اروپایي ادب کې هم ځینې داسې واقعات منځته راغلل، سیاسي او اقتصادي پیښې چې د هغو په نتیجه کې هم په ادبیاتو کې هم دغه نوی ژان منځته راغی. لنډه کیسه په حقیقت کې د شارټ سټوري په نوم په انګلیسي ادبیاتو کې په امریکا کې را پیدا شوله. اولینه لنډه کیسه په 1919 کال کې د واشنگټن ایروینګ او له هغه وروسته په 1920 کال کې والټر سکاټ یو کیسه ولیکله چې د څارویو سوداګر عنوان و. په دې کیسو کې فرق له نورو پخوانیو ناولونو رومانونو څخه دا و چې دا د ژوند رښتینی واقعاتو ته ډیره نږدې وه او د واقعات په غیر طبیعي ډول نه دي انځور کړي، بلکې حقیقت ته ډیره نږدې وه. طرز او طریقه په دې باندې به وروسته به خبرې کوو، ځکه چې دا د ځانګړتیا ده د لنډې کیسې.
یعنی په ځانګړتیا و کې تاسو دغه دوه خبرې بنیادی وګڼلې، یو خدای چې لنډې او بل دای چې واقعي ژوند ته وفادار ژانر دی. نسبت نکړو ته
نسبت نور ژانرونو ته د واقعات مربینو په هغه کې چې لولو دغه د ژوند ته ډیر نږدې ډیر ورته والی لري، یعنی تقریبا لکه واقعي حادثه د ژوند
څخه. اوس په نکړو کې دیوان شته، په نکړو کې یو سړی لکه د مومن خان غوندې شامار وزنی، او په نکړو کې د سیو فخیر همي چې یو دم وکي او ډېر لوی کارونه ورسره کوي. یعنی دا خارق العاده پیشي پلند
خو ځای نه لري. بل مهم خصلت دا د ډېر لنډ وي. بعض خلکو د دې لپاره ته یو اندازه د کلمو ټاکلې د شي لزر کلمو څخه تر 2000 کلمو پورې باید زیاته نه وي چې سړی وکولای شي په یو ساعت کې ولوستل شي.
ډاکټر صاحب کټوازی، تاسو د لنډې کیسې د تاریخچه په اساس کې وویل چې په امریکا کې پیل شوې ده او په 19مې پیړۍ کې او د 19مې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې، خو بیا په همدغه وخت کې په روسیه کې ګوګل اوسېدو او لوی لیکوالو البته ناولونه هم لیکلي دي. خو د دې یو لنډه کیسه ډېره مشهوره ده او د لنډې کیسې په تاریخ کې حتی د لومړۍ کیسې په حیث هم یادېږي. هغه بالاپوش نومېږي، کورت نومېږي، د ګوګل. نو څنګه د لنډ قصو د پایل امتیاز باید د امریکا ادبیاتو ته ورکړی سي او کنه روسیا او نور ملکونه هم یې دای سي.
تقریبا په اروپا او په امریکا کې د په یو وخت تقریبا سر پیل شوی دی، سر وروسته وړاندې په 19مې پیړۍ په نیمایي کې شروع شوی دی. خو د انګلیسي ادبیاتو مثال ما ذکر راوړو چې هغه کې ډېر مشهور لیکوالان چې تیر شوي دي، چې هغه مثلا ادګار الان پو دا په دې ادب کې ډېر زیات نقش
درلودلی. ډاکټر صاحب کته وځئ، د لنډې قصې په تاریخ کې هغه ډېر زیات یادیږي، الان پو.
الان پو
په 1840 کال یا 1840 کال کې د چې د لنډو کیسو خپل کتاب چاپ کو، بیا په غبند یو مقدمه ولیکله او د لنډې کیسې خصوصیات پکې بیان کړل. او ډېر خلک د لنډې کیسې د پیل کوونکي مقام د تور کوي. په دې کې تاسو څه وایئ؟
دا بالکل صحیح خبره ده، دا ثابت شوی ده چې ادګار الان پو نه تنه دا چې لنډې کیسې پیل کړي دي، بلکې د لنډې کیسې په تیوري باندې هم د لیکنې هم د کړي دي، او د کیسې وروسته بیا د نورو ژبو په ادبیاتو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
دغه لنډې کیسې کوم خصوصیات لري او کوم جوړښت لري؟ د دنیا په پخوانو ادبیاتو کې هم پوهانو ویلي دي چې ځینې مثالونه استه. په یوناني قصو کې ځینې قصې داسې لکه یو لنډ قصه چې لولې، په تورات کې ویل کیږي، په انجیل کې داسې حکایتونه شته چې جوړښت لنډې قصې ته ورته دی، 2000 کاله پکې ریشي. دغسې په نورو ادبیاتو کې یو وخت د پښتو د شاوخوا 200 کاله پخوا یو قصه وه، یو حکایت وو، استاد رفیع وویل چې دا موږ لنډه قصه بللی سو. په دغو قصو باندې البته بحثونه کیږي او دا چې لنډې قصې نه دي، ډېر دلایل ورته راوړل کیږي. خو یو عمده دلیل دا هم راوړل کیږي چې دغو خلکو پخوا که قصې لیکلي هم دي، په دې نیت یې نه دي لیکلي چې دوی لنډې قصې لیکي. دوی د لنډو قصو لپاره یوه تیوري نه لرله، هسې ځینې حکایتونه راغلي دي او دا حکایتونه اوس ورته ګورو لنډو قصو ته ورته وو. نو الن پو ته که د لنډې قصې پلار وایو، وجه یې دا ده چې ده دا کار په شعوري ډول پیل کو او دغه تیوري ورسره وه، او په لوی لاس یې وغوښتل چې دغسې په یو نوي ژانر کار وکړي. آیا دغه استدلال منلی سو د یو پیل لپاره دغه شعوري هڅه مهمه ګڼلی سو؟
دا بالکل صحیح خبره ده، پدې خبره ده. خو دا ضروري خبره نه ده چې ټولې ځنګلتیاوې چې د لنډې کیسې لپاره تر اوسه پیژندل شوې دي هغه د په هره کیسه کې موجودینو، اما د هغه ډېرې زیاتې مهمې ځنګلتیاوې دا طبیعي ده چې موږ له هغه تاریخ باندې دا پیژندلې شو چې له هغې جملې څخه د مثال په ډول یو اختصار لنډون ده. کنه که تاسو د تیر کال د 2013 کال د ادبی جایزې د نوبل ګټونکو یو مصاحبه ورکړې د شغه الایس منرو نمیزي، او د کاناډا یو لیکوال ده. د په 14 جلدونو کې د لنډې کیسې لیکلې دي، یعنی د دې ډېر تخلیقي آثار، اعظم یې څه دي تخلیقي آثار او د دې په لنډې کیسو باندې مشتمله ده. او هغه سره چې مصاحبه شوې ده چې تاسو ولې لنډې کیسې لیکي، ویلې دي چې ما بل داسې ژانر پیدا نه کړ چې ډېر کم وخت لرم، او دا په کم وخت کې د کم وخت لپاره د دغه ژانر لیکلو نیت ما وکړ. یعنی لنډ کیسه، لنډون یا اختصار تر ټولو ډېر مهم خصلت د لنډ کیسې ده.
ډاکټر صاحب کته وځه، تاسو ویل چې لنډ کیسه په 19مه پیړۍ کې پیدا شوې ده، که په روسیه کې وو، که په اروپا کې وو، په امریکا کې. ولې د 19مه پیړۍ د دې پیدایشت زمانه سپه، نه دا زمانه ولې د لنډې کیسې زیږیدلو ته تیاره وه؟
مهمه لتونه دا و چې د وخت په تیریدلو سره په تخنیکی لحاظ باندې، په سیاسي واقعاتو کې، په اقتصادي ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې ډېر بدلونونه په دې باندې ډېر اثر وکړو. خاصتا د لوستونکو غوښتنې ډېرې مهمې وې چې دوی غوښتل په لنډ وخت کې داسې یو اثر وربلی سي، په کم وخت ونیسي، او د دوی ادبي مینه په هغه باندې ماتې شي. د دې سره نور په 19مې پیړۍ په نیمایي کې او په پای کې د خلکو سره دومره وخت نه و چې رومانونه ولولي. له بل طرفه د دې سره په څنګ کې د ورځپاڼو صنعت او د مجلو صنعت پرمختیا پیدا کړه، او
یعنې غوښتل چې په یو داسې شی ولولي چې یو داسې داستان ولولي چې په هغه ګڼه کې تمام وي،
چې په یو ګڼه کې تمام شي، او په یو لنډ وخت کې، په یو ساعت کې، یا مثلا په یو ډېر کم فرصت کې څوک ولوستلی شي. ځینې نورې دغسې حادثې هم د دنیا په تاریخ کې تېرې شوي دي، لکه دویم عمومي جنگ سی وو یا ځینې نور داسې سیاسي پیښې دو هم خپل تاثیر درلودلی ده، ځکه چې هغه حالات او هغه مصیبتونه چې خلکو او ملتونه لیدلي دي د هغو د انځور دپاره د لنډې کیسې د وسیلې په ډول باندې استعمال شوی دی او دا ورو ورو د انکشاف کوو.
ډاکټر صاحب کټه وځئ که د لنډې قصو ځانګړنو ته راسو. تاسې تر اوسه په ځانګړنو کې یو دا وویل چې لنډې، بل مو وویل چې نسبت پخوانی نقل ده واقعیتونو ته وفادار ژانر ده، د ژوند ښوندوی ژانر دی. آلن پو چې د دې ژانر پلار ګڼل کیږي او د دې ژانر د تیوري په حیث کې په اول ځل خبرې کړې دي، هغه بیا دغه د وحدت تاثر خبره ډېره کوي. وایي لنډ قصه باید یو واحد تاثر درکړي، مثلا که قصه یو غم درکوي نو تر اخره د همدا غم درکړي، داسې نه چې په نیمه قصه کې خوشاله یې په نیمه کې خپه یې. یا که لنډ قصه یوه ویره زیږوي، دا ویره دې په ټوله قصه کې خوره وروي، داسې دې نه وي چې نیمه قصه د ویرې احساس درکوي او نیمه قصه د ډاډ احساس درکوي. دی دغه دی یو واحد تاثر خبره هم ډېره کوي او ډېر مهم شرط دی ګڼي. دا یې هم یوه ځانګړنه ګڼلی سو. نورې کومې ځانګړنې تاسو ته په نظر درځي
له دې څخه علاوه چې تاسو یاده کړه؟ بله ځانګړنه یې دا ده چې لنډه کیسه په معمول ډول سره بېله مقدمې څخه واقعات ترسیموي. دا یو طرز د بیان ده د لنډو کیسو دپاره چې لوستونکي سره په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي او دی دې ته هڅوي چې د دې سوالونو دپاره په راتلونکو مخونو کې بیا یو ځواب پیدا کړي. خو د یو ښه لیکوال په کیسه کې سوالونو ته چې دته پیدا کیږي یو تفسیر او تعبیر پیدا کړي، بلکې دی صرف کیسې او واقعات لولي، حادثې لولي او ګوري چې د حادثو په منځ کې څه تسلسل موجوده، څه رابطه موجوده ده. دغه تعبیر او د دې ارتباط پیدا کول لیکوال لوستونکي ته پرېږدي. دا یو بل ځانګړتیا ده،
یعنی چون مختصر ژانر دی نو بنان دی تفسیر او دی تحلیل وخت پکې نسته، هغه کار دی
لوستونکي کار ده. په انګلیسي ادب کې دا یو کلمه ډیره معروفه ده چې اوپن اینڈ، یعنی په داسې یو نتیجه باندې ختمی دي چې سړی نشي کولی له هغه څخه یو واخلي، د سپایلې چې نتیجه ترې نشي اخیستلی. د تا ته پرېږدي چې ته تعبیر کړي چې دا ولې داسې پیښه شوله.
ډاکټر صاحب کټه وځه دی اوپن اینڈ خبر دی وکړه. البته ضرور نه ده چې ټول کیسې دی لنډ کیسې دی همداسې، خو دی پخوانو نکلونو برخلاف ویلی سو چې په لنډو کیسو کې او په ناولونو کې داسې ناولونه هغه هم شته چې پای لوستونکو ته پاته دی چې مختلف تعبیرونه یې وکړي.
یعنی لوستونکی کولی شي چې هر لوستونکی د خپل پوهې او د خپلې تجربې په مطابق له هغه څخه خپله بېله یوه نتیجه راوباسي. دا کار دی لوستونکي د شي دی څه نتیجې ته رسیږي. لیکوال دته دا په ښکاره ډول نه وایي او نه داسې دا حالات په داسې حادثه باندې ختموي چې په هغه کې یو ښکاره نتیجه مو ووینو، بلکې موږ باید فکر په دې کې وکړو، ذهن په کار واچوو چې ولې داسې باندې ختم شو. کېدای شي چې د دې مطلب دا وي یا هغه وي، دا په هر یو لوستونکي په خپل تعبیر پورې تعلق لري. بله ځانګړنه یې مهمه خبره یې د پلاټ ده، یعنی پلاټ په حقیقت کې هغه حوادث دي، هغه واقعات چې په یو کیسه کې بیانیږي، او دا پلاټ په لنډه کیسه کې په یو مستقیم شکل مستقیمه لیکه کې نه راځي، بلکې د دوی په منځ کې دا ډیر پیچلي حوادث وي. یوه حادثه په یو وار باندې ختمه شي او یو بله حادثه باندې په خطر راشي، نو بیا به هم لوستونکي دا کوشش کوي چې د دې مختلفو واقعاتو په منځ کې رابطه څه شي، ولې دا کوم عنصر وسی دوی سره تړلی شي.
یعنی موږ ویلی سو په پښتو کې چې د لنډې کیسې پلاټ کوټلی راټولی، پیښې له یو بل سره ډېرې تړلې،
ډېرې تړلې وي، ډېرې تړلې وي، خو په عین وخت کې په دې پیښو کې همیشه یو تضاد موجود وي. د تضاد موجودیت یو حتمی شرط ده، بغیر له هغه د پیښې داسې انځور نه ورکوي چې هغه د لوستلو ته یو څوک وهڅوي.
مطلب د تضاد نه داسې دی چې که زه وایم نن بازار ته لاړم، په بازار کې مې کمپیوټر واخیست او بیا په موټر کې سپور شوم بیرته کور ته راغلم، دلته پیښې دي او سره تړلې پیښې دي، خو تضاد پکې نسته. له تضاد نه مطلب دا دی چې بازار ته لاړم چې کمپیوټر واخلم، خو چې هلته ورسېدم پام یې شول چې پیسې مې په کور کې هېرې کړې دي، غواړم کمپیوټر واخلم خو پیسې نسته. دلته دا یو تضاد رامنځته شو. له تضاد نه دغسې شی مطلب دی؟
زما مطلب له تضاد څخه بل شی و. که زه یو بل مثال راوړم، مثلا په یوه کیسه کې مو لولو چې یو کورنۍ کې یو د ښځې او د مېړه په منځ کې رابطې ډېر زیات داسې پیښه شوې وي چې یو تضاد موجود وي، یعنی د دوی په علایقو کې، د دوی په هدفونو کې او د دوی په خواهشاتو کې یو هماهنګي نه وي موجوده. دا هماهنګي څنګه په واقعاتو کې انزور پیدا کوي؟ څه ډول ترسیمیږي؟ تضاد څخه ما مطلب دا شي
ښځه غواړي چې د سواد کورس ته لاړه شي، نړۍ وینا نه به وسي.
دا یو کانفلیکټ، دا یو تضاد. یا مثلا د پلار او زوی په منځ کې چې دوه مختلف نسلونه دي، د نسلونو تقاضاوي سره بیلې وي. پلار یو څه غواړي، په یو شی باندې عقیده لري، په یو شی ورته ارزښت لري، او زوی مور خواهشات لري. خو دلته اوس د دغو دواړو خواهشاتو سره یو ځای کول کېدای شي چې دا د دوی په منځ کې یو تضاد پیدا کړي.
خو ډاکټر صاحب، کله کله به داسې هم وي، یو ځوان په نظر کې وساتم، دی 24 کلن دی، دی غواړي واده وکړي، خو له بلې خوا فکر کوي چې که واده کوم مصرف مې کیږي، له واده وروسته مې مصرف یو په دوه کیږي، نو دغه ازادي او دغه اقتصادي سهولت او اسانتیا چې اوس یې لرم بیا به نه لرم. نو دی کله وایي چې نه واده شده، او کله وایي نه دغه اسانه ژوند شده چې اوس یې لرمه. د ده په ذهن کې یو ټاکر ده. دغه هم
دا کېدای شي چې د ادب دپاره یو ډېره ښه موضوع شي.
دا هم د تضاد
شي. دا د یو تضاد یوه نمونه ده، ځکه چې د له یو طرف نه دا خواهش ده چې دی خپل کور جوړ کړي، خپل ژوند جوړ کړي او مستقل ډول باندې ژوند وکړي، اما اجتماعي او اقتصادي شرایط په دته دا اجازه نه ورکوي، او یا به د نور داسې عوامل ویني په ژوند کې چې د ده د دې خواهش ممانعت به کولی شي. که نه ممانعت کوي، دغه په خپله باندې یوه تضاد ده، او د ادب دپاره یوه ډېره په زړه پورې موضوع ده. تضاد یوه بله ځانګړنه ده.
البته ډاکټر صاحب کټه وسی، دا تضاد د یوه داسې ځانګړنه ده چې یوازې د لنډې قصې لپاره په کار نه دی، بلکې ناول او هر نکل تضاد ته ضرورت لري.
دا درسته خبره ده، خو موږ په لنډې قصې باندې ځکه دا خبرې کوو چې دلته په یو ډېر لنډ شکل سره دغه عناصرو ته باید حتما پکې اشاره وشي، او که دا پکې نه وي هغه اصلا کې موږ کته قصه نه شو ویلی.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، په لنډو قصو کې نسبت ناول ته کرکټرونه کم وي، تا ډېر وخت یو یا دوه کسه وي. په لنډو قصو کې نسبت ناول ته زمانه را لنډوي، ممکن د یو ساعت پیښې دي، دوه ساعتو، د دوه ورځو، د کلونو کلونو نه وي. معمولا د مکان په لحاظ هم ممکن وایي چې لنډه کیسه راټولوي په یوه کوټه کې، ممکن پیښه شي یا په یوه کور کې، ډېره خورا وره دنیا پکې نه وي لکه په ناول کې. د پیښو په لحاظ هم ممکن پیښې پکې کمې وي، د دوه پیښې، درې پیښې، یا تا یوه پیښه، یوه اصلي پیښه او دوه درې نورې وړې پیښې نسبت ناول ته. دغه هم د لنډې قصو په ځانګړنو کې سبولی شو.
بالکل، لویه ځانګړنه یې همدغه ده چې په لنډه کیسه کې د انسان د ژوند په یوه حادثه باندې د تمرکز کوي، یعنی یوه داسې ګوشه د ژوند د یوه عادي انسان ترسیموي چې هغه د ده په ژوند کې ډېر زیات ارزښت ولري، سرنوشت سازه وي. او له بلې خوا نه یې هغه ژبه چې په لنډه کیسه کې استعمالیږي هغه ډېره زیاته کنایي، رمز او سمبولیکه بڼه لري. دې چې مطلب دا ده چې لوستونکی وکولی شي د سمبولونو په ذریعه باندې هغه ژوره معنا چې د کیسې د حوادثو په منځ کې پرته ده هغه درک کړی شي، ځکه چې دی په ښکاره ډول باندې په عبارت کې کوم تعبیر نه ویني، خو دی باید فکر وکړي او د دې سمبولونو په ذریعه باندې دی پوه شي چې د هدف د شاته څه. مثال په ډول باندې په المانیا ادب کې یوه کیسه ده په نوم د پخلنځي ساعت، وولفگانګ بورشټ لیکلی دی. دا د المانی ژبې یو ډېر معروف لیکوال ده. د دوهم عمومي جنګ څخه وروسته ډېرې لنډې کیسې لیکلي دي. یوه کیسه یې چې د پخلنځي ساعت په نوم باندې د کیسه په دې جمله شروع کوي. دوی ولیدل چې هغه د دوی په لورې را روان و، په څیره ډېر زوړ معلومېده، خو له تک څخه برېښېده چې ښایي شل کلن به وي. اوس دا یو سمبولیکه ژبه ده. دی نه وی چې ولې نه زول معلومی دی ول دومره خسته ده، خو په حقیقت کې مطلب دا ده چې د غواړي چې هغه مصیبتونه چې په ټولنو باندې په ټولنه یا په کورنیو باندې یا په ځوانانو باندې د دویم عمومي جنگ له امله پیدا شوي وو، دا دی په ساده ژبه سره بیانوي. په آخر کې دا ښځه له دې څخه پوښتنه کوي، له دې هلک نه، نو تاسې هر څه له لاسه ورکړي دي؟ دی ورته وایي چې هو، هر څه له لاسه ورکړي دي، خو دا یوازې یو دا شی راپاته ده. او په دې کې دی دغه ساعت ته اشاره کوي چې په اشپزخانه کې را ځړېدلی ده.
او دا ساعت به یو سمبول شاید د زمان،
شاید
زمان پاته دی
ولري. او نو دا یعنی مطلب دا ده چې د لنډې کیسې ژبه ډېر کنایې، ډېر رمز ته ډېره نږدې وي، هیڅ وخت کې په ښکاره او څرګند ډول باندې یو شي ته اشاره نه کوي، تعبیر په هغه کې نه وي، تفسیر نه وي. دا ټولې خبرې په لوستلو کې د لوستونکي ته پرېږدي، د هغه ذهن په کار اچوي، هغه کنجکاو کوي او هغه نورو پوښتنو ته هڅوي.
ډاکټر صاحب، که توازای وروستۍ پوښتنه به وکړم، تاسې مخکې د 2013 کال د نوبل د جایزې وړونکې ته اشاره وکړه چې کاناډایي لیکواله ده، او ومو ویل چې دی د خپلو لنډو کیسو په خاطر باندې د نوبل جایزه وړې ده. څنګه ډیر کلونه لیدل کیږي چې د ناول لیکونکي جایزې وړې دي نوبل، لنډه کیسه یې رسوي غوندې وه، داسې احساس کېدو. آیا ویلی سو چې دغه جایزې یو ځل بیا وښودله چې د لنډې کیسې بازار لا تود دی او په ادبیاتو کې بیا هم ډیر مهم ژانر دی؟
دا ډیره په ځای خبره د ډیرو څېړونکو په نظر باندې د لنډې کیسې بازار چې بیرته تود شوی ده، په دې کې ډیر ګڼ شمېر عوامل لري، او یو عامل یې همدا کېدلی شي چې الایس منرو چې اوس 20 کلنه ده، او دې په تیر کال کې د نوبل جایزه یوړه، او د دې لنډې کیسې په د دنیا په مختلفو اخبارونو، په ډیرو معتبرو اخبارونو او مجلو کې خپرې شوې دي، دې ته ډیر اهمیت ورکوي. د دې زیاتره کیسې د عادي انسانانو په ورځنیو واقعاتو، د ژوند په ډیرو ورځنیو عادي پیشو باندې راڅرخي، او ډیره ساده ژبه استعمالوي، او د بازي څلونکو په نظر باندې چې د لنډې کیسې په بنیاد کې یو ډیر انقلابي تحول راوستل دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ما بي وسه ما بي وسه